د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دی و ریڈیو دے
السلام علیکم د بی بی ڈی و ریڈیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو سهار مو په خیر نن جمعه د اکتوبر 28 او د لړم میاشت شپږمه نیټه ده د ډی و ریډیو د سهارنې خبری خبرونه په دینیم ساعت کې به زه فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری رپورټونه وړاندې کړم په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز د پاکستان د پوځي جرنیلانو په روسی پریس کانفرنس باندې د بیلابیلو ګوندونو د مشرانو غبرګونونه عمران خان ویلي که د هر څه جواب ویل پیل کړي نو نه صرف پوځ بلکې ټول ملک ته به تاوان ورسیږي په بلوچستان کې د وروستیو ناکراریو په اړه د صوبې د چارواکو خبرې صوبایي وزیر میرزیا لانګو وایي فکر کېده چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنېدو به بلوچستان کې حالات ښه شي خو داسې ونه شول او په افغانستان کې د بشري حقونو د حالاتو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریپورټ ته د طالبانو غبرګون طالبان وایي چې ګني د ریچارډ بنټ ریپورټ کې حقایق نه دی ویل شوي اوس هم پوره خبر د پوځي جرنیلانو خبري غونډې ته د تحریک انصاف مشرانو او حکومت کې د شاملو احزابو مشرانو بیلابیل غبرګونونه ښودلې دي د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې اداري غیر سیاسي دي نو بیا خبري غونډې ولي کوي په سیاسي چارو خبري کول خو د سیاستمدارانو کار دی نو موږ یو ویل ک په خپل ید د هرڅ ځوابونه ورکول پیل کړل نو نه صرف پوسټه بلکې هوا تبغټ زیان واوري د عمران خان سیاسي ملګری شاه محمود قریشی ویلي پوځي جرنیلانو په خپل پریس کانفرنس کولو سره غلطي کړې ده بلخوا د پاکستان سیاسي ګوندونو د پوز د غیر سیاسي او خپل آئینی حدودو کې د پاتې کېدو د دریز هرکلی کړی او ویلي دي جمهوریت کې د هر آئینی ادارې اختیارات معلوم دي دا وی وی ډی ودا د افغانستان سره نږدې د پاکستان سرحدي ضلع چمن کې د پولیو د ټیم په حفاظت مامور د لیویز اسکر وژل شوی او وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان د حملې ذمہواري منلې ده تحریک طالبان پاکستان په یو پیغام کې ویلي چې د لیویز اهلکار د دوی پر ملګرو د برید کولو کوښښ وکړ او په جوابي ډزو کې د لیویز اسکر ووژل شو دغه پیښه د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د پولیو ضد کمپین په محل شوې ده د بلوچستان د کورونو چارو سلاکار میر ضیا لانګو وایي دوی ګمان کاوه ک طالبان په افغانستان واکمن شي په پاکستان کې به د امنیت وضعیت او یا صورتحال ښه شي خو دغه په خبره د افغانستان له خاورې لا هم په پاکستان کې ترهګري کی بل اخت طالبانو هر وخت دا ټینګار کړی چې دوی به هیڅ چاته هم اجازه ور نه کړی چې د افغانستان خاوره د نورو ملکونو په ضد استعمال کړي اقتصادي ماهرین وایي د بجټ خسارې د کمولو د پاره پاکستان غیر ملکی قرضونو ته ضرورت لري ایشیایي پرمختیایي بانک یا ایشین ډیولپمنت بانک پاکستان ته 1.5 ارب ډالر ورکړی دی خو اقتصاد پوهان وایي دا رقم کافي نه دی چې د بجټ خسارې په قابو کولو کې د پاکستان مرسته وکړي او اسلام آباد به ضرورت لري چې د غیر ملکی قرضونو د بیرته ادا کولو د پاره نیټه وغځوي اقتصاد پوهان دا هم وایي د سیلابونو لوجې د پاکستان مالی ضرورتونه نور هم سیوا شوې دي او دا چې که پاکستان د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF شرطونه عملی کړي نو امکان شته چې د پاکستان مالی مشکلات راکم شي تاسو زموږ غږ د واشنگتن ډی سی ناوړی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ راپور له هغه حقیقت نه لري بولی چې دغه وزارت د وینا پر اساس ښاغلی بنټ افغانستان ته د خپل روسي سفر په ترڅ کې په سترګو ولید او د طالبانو د چارواکو سره ور باندې وغږی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل وایي چې د طالبانو حکومت خاغلی بنټ تاس پارختنه کوي چې د یو بی طرفه او مسلکی راپور ورکوونکي په توګه د ټولنې ناخوالی او د بشري حقوقو په اړه پرمختګونه په عادلانه او متوازن ډول ترلاسه او نړیوالو ته ورسوي د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته وویل چې د افغان میرمنو او جنکو د حقوقو اوسنۍ شاتګ د دغه هیواد په تاریخ کې بې ساری دی ریچارډ بنټ د جنکو د خوندیو بندیدو او خزي په پراخ ډول لکار ټولنیز اقتصادي او سیاسي ژوند نه محرومیدو ته اشاره وکړه وی ویل د دغه اقدامات مخل د ټولنې نه د خزو ګوخه کول دي بل طرف ته د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویلي چې د هرات په ولایت کې پوځي کورپس سره تعلق لرونکي د روغتیایي کارکونکو پر ګاډي د نامعلومه کسانو لخوا برید شوی 15 تنه وژل شوی او یو شمېر نور ټپیان شوی دي دا پیخه پرون د زیارت یا پنځشنبه پورات شوې ده. طالبانو دا یو بزدلانه عمل بللې دي. ځینو ځایي رسنیو خبر ورکړی چې په برید کې 15 کسان ټپیان شوې دي. او روسي خبردار چې د روس د حکومت یو لوړ پوړی چارواکي ویلي ماسکاو کولای شي د لویدیځ یا مغربي ملکونو هغه تجارتي سټلایټونه وویلي کوم چې د اوکراین په جګړه کې استعمالیږي. کچېری دا کار وشي نو لدی سره په اوکراین کې روانه اتمیاشنې جګړه نور هم زور واخلي او د روس او د لویدیځ ترمنځ به ورسره د مستقیم مخالفت خطر زیات شي. تر اوسه پورې د روس د دې غواخ په اړه د امریکا او یا هم د تجارتي سټلایټونو د چلوونکو لخوا کوم خبرګون نه دی خوده شوی. روس ویلي د لویدیځ د سټلایټونو څخه د اوکراین د جګړې په هڅو کې کار اخیستل یو زخت زیات خطرناک عمل دی. باندې حال کې په هند کې د روس سفارت د زیارت یا پنځشنبه پورې ویلي چې د هندستان د بهرنیو چارو وزیر سوبرمنیم جای شانکر به د نوومبر په 8 نیټه روسیې ته ولاړ شي. ولکه چې د روس او هندستان وزیران به په دوه اړخیزو موجوده حالات او نړیواله اجنډا باندې خبري وکړي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
بیا هم خراغلی دا د وی ډیوا خبری خبرونه ده او اوس به زه فواد لامی تاسو ته تفصیلی رپورټونه وړاندې کړم. اول هم د پاکستان سیاسي حالات. د پوځي جرنیلانو خبری غونډې ته په خپل خبرګون کې د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلی دي که پوځي ادارې غیر سیاسي دي نو بیا خبری غونډې ولې کوي؟ په سیاسي چارو خبری کول د سیاستمدارانو کار دی. نو موري وویل که په خپل یې د دې هرڅه ځوابونه ورکول پیل کړل نو هم پوځ او هم هوا ته به غټ زیان واوړي. بلخوا په حکومت کې د شامل ګوندونو مشرانو هم د پوځي جرنیلانو په پریس کانفرنس خبرګون خوده لیدي. الیاس خان د نور تفصیل سره.
د پاکستان د پوز ویان او د استخباراتي ادارې ISI مشر غړي خبری غونډه تاخ په خپل خبرګون کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دي چې ادارې غیر سیاسي دي نو بیا پریس کانفرنس یې ولي کوي او زیاته کړې ده چې په سیاسي چارو خبرې کول د سیاستمدارانو کار دی او دا کار مرکزی وزیرانو یا وزیر اعظم هم کولای شو. یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې عمران خان ویل
اوس په کې ایسی چیزې کوي چې ما اگر ان کا جواب دینا شروع وو تو میرے
کما پخپلا د دې هر څه جوابونه ورکول پیل کړل نو دا به نه صرف پوز بلکې هیواد ته غټ زیان واړوي او زه نه غواړم چې پوز ته نقصان ورسوم. نو موري زیاته کړه همیشله هڅه کړي چې مثبت نیوکه وکړي. د دې نه وړاندې د پی ټی آی مرستیال چیرمن او پخوانی خارجه وزیر شاه محمود قریشی وویل چې پوزي جرنیلانو پخپلا پریس کانفرنس کول سره غلطي کړې ده. د زیارت په پنځشنبه په ورځ لاهور کې خبري غونډه ته وینا کې نو موري
متعین رول کے اندر اپنا کام کرے تو پاکستان کی تاریخ کچھ مختلف ہوتی.
پاکستان کے کچہرے ہر یو ادارے پخپل آئینی رول کے دنن خپل ذمہ واریاں نے ترسرا کولی ننن بعد پاکستان تاریخ جلاو. یاد دیوی چې د استخباراتی ادارے ISI مشر لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم یو خبری غونډه تا وینا کې ویلیو مونږ ته میر جعفر، میر صادق او غدار زکا ویل کیږي ولی چې مونږ د عمران خان د غیر آئینی او غیر قانوني کار کول نه انکار کړیو او پښتنه کړیو که د پوز مشر غدار وو نو په خوا به تاسو دوم رستای نه ولي کولی. بل خو د پاکستان سیاسي ګوندونو د پوز د غیر سیاسي او پخپل آئینی حدونو کې پاتې کېدو د دریس هر کله کړی دی او ویلي دي چې جمهوریت کې د هر ادارې خپل آئینی اختیارات دي. د پیپلز ګوند چیرمن او خارجه وزیر بلاول بټو زرداری په خپل یو ټویټ کې ویلي د پاکستان پرمختګ او سوکالۍ لپاره د اسټابلیشمنت لانجمن حالت څخه آئینی رول ته راتلل ډیر مهم دي او پیپلز ګوند تر درېو نسلونو مبارزه کړې ده. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي دي چې په جمهوریت کې د هر ادارې دار اختیار ورکړی شوی او آئین عملی کول د ملکی پرمختیا ضامن دی. نوموړي وویل ادارې په سیاسي چارو کې وردی کول د جمهوریت د ختمولو برابر دي. د مسلم لیگ نون مشر او د دفاع وزیر خواجه آصف دا یو ښه اقدام بللی او ویلي دي چې پوز په سیاست کې برخه اخیستې وه خو لږ تر لږه یې د 15 اویا کلونو وروسته یوازې یوازی د اساسی قانون د رول لوبولو پریکړه وکړه. بل لور ته د داخله چارو مرکزی وزیر رانا ثنا الله د زیارت پر ورځ خبری غونډه کې په عمران خان باندې د کرکی او تقسیم د سیاست کولو تور لګولو. د نوموړي وینا وه چې د تاریخ انصاف لخوا اسلام آباد کې د احتجاجي ناستې پاړه واسطه کتنه کوي او په دې خبره هم غور کوي چې د دوی نیت صفا دی، ولې چې د تاریخ انصاف ریکارډ دې حوالے سره ټیک نه دی. الیاس خان، وائس آف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
د بلوچستان د کورنۍ چارو سلاکار امیر ضیا لانګو وایي دوی ګمان کاوه که طالبان په افغانستان واکمن شي په پاکستان کې به د امنیت وضع ښه شي، خو د هغه په خبره د افغانستان له خاورې لا هم په پاکستان کې ترهګري کیږي. بل اړخ ته طالبانو هر وخت دا ټینګار کړی چې دوی به هیڅ چا ته هم اجازت ور نه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو ملکونو په ضد استعمال کړي. نور حال د ډیوا د همکار حفیظ الله ستوري شیرانی پر رپورټ کووري.
په بلوچستان کې د نامنۍ په پیښو کې د زیاتوالي په باب د پنځم په مازیګر په ځانګړي خبری کانفرنس کې د بلوچستان د کورنۍ چارو سلاکار میر ضیا لانګو وویل د دوی دا خیال و چې د طالبانو له واکمنېدو پس به د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد نه استعمالېږي، خو هغه وویل شایي په ترهګریزو پیښو کې یو څه کموالی راغلی، خو د ترهګرو له لوري لا هم د افغانستان خاوره استعمالېږي. زما خیال دی چې دا یو څه کم سوي وي، خو په مکمله توګه د افغانستان خاوره د پاکستان لپاره مثبت پیغامونه نه راوړي. ضیا لانګو دا خبری کانفرنس نن د پنځشنبه یا زیارت په ورځ په چمن ښار کې د پولیو ضد څاڅکو ورکوونکي ټیم باندې د وسلوال برید له پیښې پس وکړ. په دې وسلوال برید کې د پولیو ټیم ساتونکي د لیوي ځواک یو عسکر وژل سوی وو. تر دې دوه ورځې وړاندې د ضلع پشین په کلیتراټ کې د پولیو ضد کارکونکي ټیم پر حفاظت مامور یو پولیس په ډزو وژل سوی وو. د یادو دواړو پیښو ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. ضیا لانګو په دې اړه وویل د پولیو ضد ټیمونو باندې پر امنیتي عسکرو باندې د ترهګریزو پیښو نوټس مې اخیستی او ریپورت مې طلب کړی دی. زموږ امنیتي ادارې به ډیر ژر د دې مخنیوي وکړي او د دې تر شا چې کوم ترهګر دی دا به انجام ته ورسوو. پر کابل د واکمنو طالبانو لخوا د دې تورونو په اړه کوم تازه دریز مخې ته نه دی راغلی، خو تر دې وړاندې واکمنو طالبانو په وار وار ویلي چې هیڅ یو چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره دي د ګاونډیو هیوادونو پر ضد استعمال کړي. د افغانستان پر پخوانیو حکومتونو هم د پاکستان لخوا دا ډول تورونه لګیدل، خو تیرو حکومتونو نه دا چې دا تورونه رد کړي. په ځواب کې پاکستان په افغانستان کې په لاسوهنه تورن کړی. هند هم تل په پاکستان کې د ترهګرو تر شا د لاس لرلو تورونه رد کړي دي. یاد دی وی چې د بلوچستان په 1900 کې د پولیو ضد 15 ورځنی کمپاین له 24 اکتوبر څخه پیل شوی دی. د ریپورټونو تر مخه په بلوچستان کې له کال 2012 څخه تر دا مهاله د پولیو ضد څاڅکو ورکوونکو پر ټیمونو 23 بریدونه سوي چې پکې 23 امنیتي عسکر او د پولیو لس نارینه او ښځینه کارکوونکي وژل سوي دي. روان کال په پاکستان کې د ګزن یا پولیو شل کیسونه ریپورت سوي دي. د خیبر پښتونخوا په درو ضلعو لکه مروت کې 2، جنوبي وزیرستان کې 1 او په شمالي وزیرستان کې 19 ماشومان ګزن وهلي دي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
څېړونکي او د میرمنو د حقونو فعالان وایي په کلیوالي سیمو کې د ښارونو په پرتله د روغتیا، زده کړو، کاربندې، روزګار او نورو سهولتونو کمی دی او هلته ښځې د مشکل سره مخ شوې دي. هغوی وایي د کلیوالي سیمو د ښځو د ژوند ښه کولو او مخکې تللو دپاره باید هغوی دپاره په حکومتي کچه داسې پالیسیانې جوړې کړی شي چې معاش یې ښه شي او سهولتونه هم ورته میلاو شي. نور تفصیل د فریچینوارینا په دې رپورت کې واوري.
چیرونکو او د خزو د حقوقو د پاره کارکونکو وای په کلیوالو سیمو کې خزه په اقتصادي توګه پیاوړی کولو سره به هغوی په شخصي، کورنی او ټولنیز ژوند ترڅنګ د هیواد په اقتصادي پرمختګ کې هم مهم کردار ولوبوي. هغوی وای په لری پرتو سیمو کې ګرش مرخزي په کار کاربندکی لګیا دي او د دینانه یوازې ټولنه مستفید کیږي، ولی هیواد ته هم ګټه رسیږي. د شرکت قانوني او غیر دولتي ادارې سره کارکونکي راهيله علي وی او وی ډیوا توای په کلیوالو سیمو کې خزو ته د کار کولو په بدل کې پیسې یا دیاری هم کما ورکړی کیږي.
نن سبا خو هر څه ټیکنیکل دی، هغه ته دا پته نشته، هغه په هغه زړه طریقه باندې روانه ده او په خپلو پټو کې کار کوي. نو حکومت له پکار دی چې په خپلو پالیسیانو کې دا شامل کی چې زمونږ هغه زنانا چې په کلو کې دی په غوله توجه ورکړي شي، هغه له پنه ونیوي دا ټریننګ ورکړي شي، هغه ته دا پته ولګي. نن سبا بل تخمونه دی، هغه تر تخمونه پته نشته چې هایا کم تخم دی، هغه بزکرم یا د هغه ته ټیکنیکل کارونه هغه ته پته نشته.
د میرمنو د حقونو فعالانی وای د خارونو په پرتلا په لورو پرتو سیمو کې خزه د صحت، تعلیم، روزګار او د موسمی بدلون د بدو اغیزو نه زیاتی اغیزمنی کیږي او مشکل سره مخ کړي دي. راحیل علی وای په کلیوالو سیمو کې میشت خزه د روغتیا اسانتیاو نه لرلو د لاسه په خارونو کې ډاکټرانو او روغتونونو ته درملنې د پاره ورزي.
هغه ته خپل حقونه پته نشته، هغه ته دا پته نشته چې په بجټ کې زما هم حصہ ده. صحیح ده، زیات تر مونږ تپو وګورو نو زمونږ ایون دا لوکل گورنمنٹ والا کونسلران چې دي نغې په نوم کونسلران دي، هغه ته ایون پته نشته چې زمونږ سیټي او آر دي، زمونږ ته څه پکار دي، سنې دي پکار. نو زمونږ خوځو کې زیات تر چې زم د کلو زنانه روسته پاتې دي، هغه ته بالکل پته نشته چې آیا زمونږ څه حقوق دي، کوغه په هیلت کې دي، کوغه په ایجوکیشن کې دي. هغه زیات تر زنانه داسري چې هوم بیسډ ورکرز دي، هغه په کورونو کې ناست لري.
د ملګرو ملتونو د خوراک او زری سانګي اف ای او په یو راپور کې ویلي په پاکستان کې د کلیوالو سیمو آبادی 122 میلیونه ده چې پکې 15 میلیونه خزی دي. دغه راپور زیاتوي 22% خزی په کرنه کې کار کوي خو یوازې 19% پیسې ترلاسه کوي او 8% به پیسو کارونه کوي. څیړونکي وایي باید په حکومتي پالیسیانو او پروژو کې ښځې هم په پام کې وساتلې شي او د صحت، زده کړو او روزګار باندې توجه ورکړی شي. د پېښور پوهنتون د ټولنیز علومو څانګې استاد ډاکټر ظفر خان وی ډیو ته وویل په کلو کې ښځې د اقتصاد په پرمختګ کې لویه برخه لري.
خو بیا د دې سره سره اوس په دې اوسني دور کې د دې موسم د بدلیدو سره مختلف قسم کې چې کوم زمونږ دا ګلوبل وارمنګ یا کلایمیټ چینج چې موږ څه ته وایو چې دا رالی، نو ځینې خلک چې کوم دی سیلابونو والا څه چې کوم دی کنه ورسره نور د ذمېداري چې کوم دی په هغې باندې ډېر غټ اثر رالی.
په پاکستان کې د یو ایس ایډ په مرسته سره ترسره شوي سروې کې ویلې شوي په کلیوالو سیمو کې د صحت سهولتونو نشتوالي د لاسه ګڼ شمېر ښځې ښارونو ته سفر کولو په مهال په لاره کې مړ کیږي، ولې چې په دغو سیمو کې 84% ښځې په کورونو کې ماشومان زیږوي. فرید شینوارای، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ راپور له هغه حقیقت نه لري ګڼلی چې د دغه وزارت د وینا په بنیاد ښاغلي بینټ افغانستان ته د خپل روسي سفر په ترڅ کې په سترګو ولید او د طالبانو له چارواکو سره یې ورباندې خبرې وکړې. ریچارډ بینټ ویلي چې د افغانو خځو او جنکو د حقونو په شاته تک کې ممکن دا دغه هیواد په تاریخ کې مثال ونه لري. نور تفصیل یې د ډیوه خبریال نوشیروان قلندر په دې ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورټر ریچارډ بینټ د غونډې برخوالو ته وویل چې د بشري حقونو په اړه د افغانستان اوسنۍ صورتحال د طالبانو د کال 1996 د تجربې نه هم زیات شاته تګ څرګندوي. ریچارډ بینټ وویل سره د دې چې د جنکو میډل او های سکولونه د 1300 ورځو راهیسې بند پاتې دي، افغان میرمنې په پراخه ډول له کار، ټولنیز، اقتصادي او سیاسي ژوند څخه هم محروم پاتې شوې دي چې مقصد یې دوی له ټولنې څخه لرې ساتل دي. ریچارډ بینټ زیاته کړه چې د افغان میرمنو بنیادي حقونه او ازادي د طالبانو په لارښوونه له هغوی څخه وخت په وخت د پورته کړو شو ګامونو له لارې اخستل شوی او افغانستان د میرمنو لپاره په بدترین هیواد بدل شوی دی. د یادونه ورته چې ریچارډ بینټ په روان کال کې په دویم ځل د افغانستان سفر کړی دی او هلته د بشري حقوقو د وضعیت په اړه باندې معلومات راغونډ کړي دي. په تازه رپورت کې ریچارډ بینټ دا هم ویلي دي د هزارګانو، صوفیانو، سیکانو او هندوانو په ګډون د لګکیو بشري وضعیت، د مطبوعاتو ازادي، بشري کړکیچ او د عامې معافی سرغړونې ترڅنګ د طالبانو لخوا د دې حساب کتاب نه ورکول هغه کارونه دي چې په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت سرګندوي. نوموړي دا هم ویلي چې سره له دې چې په افغانستان کې لږ مثبت تغیرات لیدل کیږي، خو په اکثریت برخو کې شاتګ دومره ډیر دی چې د مثبتو تغیراتو اثر یې پټ کړی دی. ریچارډ بینټ همدارنګه وویل چې په بغلان، کاپیسا، پنجشیر، تخار او بدخشان ولایتونو کې د طالبانو او د هغوی د مخالفه وسلوالو ډلو ترمنځ نښتې روانې دي. هغه وویل چې په دغه سیمو کې یو شمیر معتبر رپورټونه ښایي چې د نیول شوو مخالفینو د ناقانونه وجنو او د بشري او نړیوالو قوانینو څخه جدي سرغړونې کیږي. بینټ وویل په پنجشیر کې له ملکي کسانو څخه پوښتنې کړي او هغوی ورته ویلي دي چې په دې بهانه چې د مقاومت جبهې پلوي دي د طالبانو لخوا ترې پوښتنې او څېړنې کیږي، د هغوی د کورونو تلاشۍ اخیستل کیږي، نیول کیږي، شکنجه کیږي او لا درکه کړې کیږي. د ملګرو ملتونو دغه رپورټ ورکوونکي زیاته کړه چې په داسې حال کې چې طالبان دا تورونه ردوي، خو وايي دې په دې باور دي چې د سیاستونو د بدلولو لپاره یوې څېړنې ته اړتیا شته. هغه همدارنګه زیاته کړه چې په افغانستان کې د فوري انصاف نظام ته ضرورت دی. خاغلی بینټ همدارنګه طالبانو د رهبر د عمومي عفو له اعلان سره سره په هدفي ډول د پخوانیو افغان فوجانو د وجل کېدو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړه. هغه له طالبانو وغوښتل چې د عفو لارښوونه عملي کړي او له هغو کسانو څخه پوښتنه وکړي چې د پخوانیو امنیتي ځواکونو او چارواکو په وژنه او ترتم کېدنه کې لاس لري. د ملګرو ملتونو رپورټ ورکوونکي همدارنګه وویل له مئی میاشتې راپدې خوا د مطبوعاتو ازادي د پخوا په پرتله ډیره کمه شوې او د طالبانو له چارواکو سره د مخالفت او نیوکو ته ځای نشته. د طالبانو د حکومت لخوا د متحده قانونو د تازه رپورټ ته خبرګون نه دی ښودل شوی، خو دوی د واکمنې وروسته د بشري حقوقو په اړه ټول نړیوال رپورټونه بے اساسه بللي دي. نوشیروان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگټن ڈی سی.
یا هم خیر اغلی، د روس د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي ویلي ماسکو کولی شي د لویدیځ یا مغربي ملکونو هغه تجارتي سټلایټونه وویلي کوم چې د اوکراین په جګړه کې کارول کیږي. د روس د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړ پوړي چارواکي کانستانتین ویرونتسوف وویل د مغربي ملکونو د سټلایټونو نه د اوکراین د جګړې په هڅو کې کار اخیستل یو زخت زیات خطرناک کار دی. یو بل خبر تر مخه، استرالیا ژمنه کړې ده چې د اوکرایني ځواکونو په تعلیم او حقوقو ته د وسلو په ورکولو کې به امداد وکړي. کلسوم کاکړ تفصیل وړاندې کوي.
استرالیا د روس په یوکرین د یرغل په وړاندې د یوکرین سره د اوږدمهاله مرستو ژمنه کړې ده. د استرالیا اویا د دفاع ځواکونه به راتلونکي دوو میاشتو کې د برتانوي په مشرۍ روان عملیات چې انټرفلیکس په نوم پیژندل کیږي برخه واخلي، خو دغه اویا ځواکونه به په یوکرین کې دننه فعالیت نه کوي. د دې ترڅنګ به استرالیا د یوکرین و ځواکونه ته دیرس نور اضافي ټانکونه ولېږي. بلخوا استرالیا د یوکرین ته د بشري مرستو ورکولو ترڅنګ مزاحلي هم ورلېږلې دي. استرالیا د دفاع وزیر ریچارډ مارلس د پنځمبې په ورځ د استرالیا خبری ادارې استرالیان براډکاسټینګ کارپوریشن ته وویل چې استرالیا د یوکرین د جګړې کې د یوکرین سره مرستو لپاره ژمن دی. هغه وویل موږ باید په پام کې ولرو چې یوکرین وس د اوږدې مودې لپاره ملاتړ ته اړتیا لري. وایي کچېرې موږ یوکرین په داسې حالات کې واچوو چې دا شخړه په خپلو شرایطو حل کولی سي، هغه وویل ځکه دا ضروری ده چې موږ دا خبره یقیني کړو چې د یوکرین سره مرستې وکړو. استرالیا یوکرین سره د مرستو په ځواب کې د یوکرین خارجه وزیر دیمیترو کوبلا د استرالیا مننه کړې. هغه په ټویټر لیکلی موږ به تل استرالیا مرستې په یاد کې ساتو. دا اونۍ استرالیا یوکرین سره 190 میلیونه ډالرو مرستو ژمنه کړې. په اوکرین د یرغل وروسته استرالیا د روس صدر ولادیمیر پوتین په ګډون د یو شمیر روسی ځواکونو او کاروباري تنانو باندې بندیزونه لګولې دي. د فروری میاشت راهیسې استرالیا و 9000 یوکرین کډوالو ته ویزه هم ورکړي. په یوکرین د روس د يرغل وروسته امریکا او غربي نړۍ د یوکرین سره بشري مرستي او فوزي مرستي جاري ساتلې دي. که څه هم استرالیا د ناټو غړی هواد نه دی، خو د یوکرین د جګړې په مرسته کې تر ټولو لوی املاتړ کوونکی دی. بلخوا د روس صدر ولادیمیر پوتین د اټمی ځواکونه مشکونه کتلې دي او کرملن ویلي چې د مشکونو مقصد د اټمی عملې لپاره تیاری و. کرملن وویل صدر پوتین د شروع یا چهارشنبې په ورځ په آنلاین بڼه د هواد د خصوصي ځواکونه مشکونه وکتل. سرکاري ټلویزیون ښکاره کړي چې صدر پوتین ټلویزیون په لوی سکرین مشکونه ګوري او فوج سارواکي په مشکونه تبصره کوي. روس د دفاع وزیر سرګی شیوګو وویل په مشکونو کې د اټمی ابدوز او د اوږدې فاصلې پورې تلونکي جهاز برخه واخیستله او د مشک لپاره بالستیک او کروز میزایل چلول سوي. په واشنگټن کې سپینه ماڼۍ د نهه یاسي شنبې په ورځ وویل چې روس امریکې ته د ګروم یا د تند نومي مشکونه په اړه پیشګي اطلاع ورکړې ده. روس اټمی مشکونه مخکې نیټو هم د ګل یا دوشنبه په ورځ اټمی مشکونه وکړل. مشکونه ته سټیټ فاست نوم یا مستقیمه غرما نوم ورکړل سوی وو.
بیا هم خرغلی تاسو د بی وی ډی و سهارنۍ خبری خبرونه اوري. اوس هم نوبت رسیږي اداري ته چې د امریکا د حکومت رسمي موقف یا دری څرګندوي او مختار خلیل تاسو ته در اوروي.
د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن ویلی دی چې امریکا په دې ویاړ کوي چې په کولمبیا کې د امن راوستو په ټول عمل کې کولمبیا او د کولمبیا خلکو سره ملګری ده. امن لوزنامه په کال 2014 کې د کولمبیا د حکومت او د کولمبیا د انقلابي وسلبند فوج ترمنځ شوې ده او د دې په نتیجه کې د غربي کوریار د سیمې په دې ملک کې د ډېرې مودې راسي انخطې جنگ ختم شوې ده. د امریکې د خارجه چارو د وزیر د خاغلی بلینکن د کولمبیا په اوسنۍ دوره کې امریکې په کولمبیا کې د پوخ امن راوستو د پاره یو بل قدم پورته کو او غدا چې د کولمبیا د کال 2014 د امن لوزنامې لومبه بین الاقوامی ملګری هیواد جوړ شو. خاغلی بلینکن په دغه موقع خپل تقریر کې وویل چې د کولمبیا د مقامی خلکو او د کولمبیا د افریقانی نسل د خلکو ترمنځ د انصاف او د مساواتو د قائمېدو بغیر امن نشي راتلی، ځکه چې دا دواړه طبقې په کولمبیا کې د انخطي جنگ د لاسه زخت ډېری ځپلې شوې دي. د زیاته کا چې د تیرو 500 کالو راسي د انختی جنگ د لاسه 38% د کولمبیا د افریقانی نسل خلق او 28% مقامی خلق زپلې شوې دي. د کال 2018 پورې لسلکه خلق په زور بې کوره کړی شوې وو. بشمیره نور خلکو د ظلمونو او د بشري حقوقو د وهنو لسبب ډېر زیات زورنی خوړلې دي. خاغلی بلینکن وایي چې نسلی تاریخ د یو کوټري امن نظر وړاندې کوي کوم چې د تاریخ د بی انصافو مخنیوي کوي او د کولمبیا د افریقانی نسل د خلکو او د مقامی خلکو ترمنځ د حقونه یقیني کوي. د زیاته کا چې د خبرو اترو د عمل په مرسته کولو مونږ د کولمبیا د دې کوششونو مرسته کړې ده کوم چې کولمبیا د کمزورو فرقو د تحفظ، د جرایم پیشه تنظیمونو د دانوانه کولو، د ظلمونو او د زیاتو د تحقیقاتو کولو او د شر فساد او د بشري حقونو د وهونکو ګناګارو له د عدالتي سزاګانو ورکولو د پاره کوي. دې کارونو له او په امن لوزنامه د عمل درآمد د یقیني کولو د پاره امریکای د یو ارب ډالرو نه زیات مالی امداد ورکړی دی. نړیوالی ترقی د پاره د امریکای ادارې یو ایس ایډ کولمبیا کې د اقتصادي، سیاسي او اولسي کارونو د پاره د 2 ملیون ډالرو یو پنځکړی د پروګرام شروع کړی دی. دا په دنیا کې د خپل نوعیت د ټولو نه لوی پروګرام دی. امریکا په کولمبیا کې د افریقانی نسل او د مقامی خلکو نهو تنظیمونو سره د امن راوستو کوششونو کې او د پایدار ترقی په منصوبو کې ملګرتیا کوي. د زیاتو مساواتو قائمولو په لوري د کار کولو تر مخه و نه یوازې کولمبیا کې پوخ امن راشي، ولی کولمبیا کې و جمهوریت هم ودو کی، ځکه چې په یو معاشره کې ټولو طبقو ته د انصاف، ترقی او د تحفظ یو مساوي حقوق حاصل وي، نو دغه ټوله معاشره ترنه سودمند کیږي. خاغلی بلینکن خپل وینا په دې الفاظو ختمه کا: مونږ چې کولمبیا کې د کم کار مرسته کوو، دا صرف د کولمبیا د هغو زړورو خلکو په مرسته ممکن کېدی شي چا چې په دې اوږد جنگ کې د یو مساوي حقونو د پاره ټولې خطرې په سر اخیستې وي.
ډیوی ریډیو ډیرو عزت منو او قدر منو اوریدونکو د اواز مو نیم ساعته خبری خبرونه چې تاسو ته مو د واشنگتن ڈی سی نه وړاندې کړله. مګر تاسو کولی شئ چې د ورځې په اوږدو کې هر وخت و غواړی د وی او ای ډیو په ویب سایټ، ټویټر، فیسبوک پانه او انستګرام باندې د ورځې له مهمو حالاتو ځان با خبره کړئ. نور نو تاسو په پاک خدای سپارم. د جمعې ورځ مو نیکمرغه اوسئ.